تشکر از پیام‌هایتان رسیدیم. به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب دوستانو دای او سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د کندوز په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري او په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې لسیمو تختیدلي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کندوز په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره کتنه وکړي، او د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د جګړې سیمې ته تازه دم افغان سرتیري په تیرو څلورو ساعتونو کې رسیدلي دي او د هوایي ځواک په ملاتړ هڅه کوي چې وسلوال له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. د کندوز مقامات وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. دا کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د منځنۍ آسیا اتبا عربان او پاکستانیان هم د افغان ځواکونو پر ضد په دې جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره کتنه ولري. د ازادي راډیو د خبریالې په خبره تمه ده چې اشرف غنی به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د افغانستان جمهور رئیس به دغه راز نن له هند څخه د خپل سفر پر وروستۍ ورځ په هند کې له افغان او هندي خبریالانو او ژورنالستانو سره هم وویني. تر دې مخکې افغان ولسمشر د هند له صدراعظم او نورو مقاماتو سره د افغانستان او سیمې د سیاسي او اقتصادي او نورو مسایلو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړل. درې مسافر چې د جلال آباد کابل پر لاره برمته شوي و راخوشي شوي دي او کورونو ته ستانه شوي دي. د لغمان د والي وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې درې مسافر چې څو ورځې مخکې د زنګوره په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د شپې په نیمایي کې برمته شوي و، د دې ولایت د چارواکو او قومي مشرانو په منځګړتوب د سې شنبه په ماښام د وسلوالو له بنده خوشې شول. د ښاغلي ځواک په وینا دا درې کسه د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې یو کس یې محصل او دوه نورې د ښوونځي زده کوونکي دي. د لغمان د والي د ویان په وینا د دې خلکو د راخوشو کېدو لپاره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډک بلواوې هیڅ توجیه نه لري. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل شوې چې د پولیسو په توقیف کې ټپي شوی یو تور پوستی سړی په روغتون کې سا ورکړه. تیره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیري د دې بلواو د آرامولو په هدف وګمارل شول. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او رپورټونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز صنعا هوایي ډګر په نښه کړ او د الوتکو د ځغاستې کرخه یا رنوې له منځه وړه. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف وین برید جنرال احمد سیری رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پر هوایي ډګر له هغې وروسته بمباري وشوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځو. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا دا پېښه تایید کړې ده او وایي چې د الوتکې د ځغلېدو پر لاره له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري له پامه وغورځولی چې ویل یې مخه د بیرته وګرځوي. دا خبري اژانس ویلي چې الوتکې صنعت ته بشري مرستې رسولې. د اپریل په 8مه نېټه د یمن د ولسمشر مرسیال خالد بهاو پر حوثیانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربن غوښتنې دی ومني. د سره صلیب په وینا دغې جګړې یمن د بشري ناورین خواته وړی دی. د عراق په شمال کې کورد مل شوای د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولې دي چې ګومان کېږي د غلطه د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقامات وایي دا 15 تنه له 2 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې وو او د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې درې کسان پکې مړه او 15 نور پکې چوبل شوي وو. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې شوی امریکایي اتباعو او قونسلګرۍ ته زیان نه و اوښتی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د نایجیریا په وزوای د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 200 تختول شوې نجونې او 3 نوي ښځې راخوشي کړې دي. خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر یې همهغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په 2014 کال کې د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمته شوې وې. دغې پیښې نړیوال عکس العملونه هم پارولي. پرون سه شنبه د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ ویل چې دا ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شوې دي او د عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کندوز مقامات وی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې تیر شپه هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو دوام درلود. په همدې حال کې د جګړو له سیمو څخه په کندوز کې زرګونه کسان بې ځای شوي دي.
ډېر په مشکلات سره مواجوي دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په زابل کې زیاتې سیمې له وسلوالو نیولي او په خاک افغان ولسوالۍ کې د یو دیرشو تختول شو مسافرو سیمې ته ورنږدې کیږي. دا چې د هند له مقاماتو سره د افغان ولسمشر سیاسي او اقتصادي خبرې د افغانستان پر اقتصاد او سیاست څه اغیز کولی شي په دې اړه یو تفصیلي رپورټ په همدې خپرونه کې اوري. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګاروي چې د افغانستان د قانونو پټولم د وزارت سره شوې مرستې لګواخ سره مخامخ شوې دي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د یو دیرش ډلې په نامه یو مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خخي او په هیواد کې خخي کړو په هیواد کې سوله وغوښته. د نور رپورټونو سربیره ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د کندوز امنیتي مقامات وایي چې لا هم د دې ولایت په ګورتیپی او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا جګړې له تیرې جمعې ورځې راهیسې پیل شوې دي او د دولت وسلوالو مخالفانو ځینې سیمې هم نیولې چې اوس د مقاماتو په وینا تازه دم افغان ځواکونه په سیمه کې دي او هڅه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان پر شا وتموي او دا سیمې بیرته ونیسي. د کندوز مقامات وایي چې په وسلوالو کې د منځنۍ آسیا اتباع پاکستانیان چچنیان او عربان هم شامل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د کندوز مقامات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي وشل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په تیر خبرونه کې راته ویل چې تیر شپه هم په کندوز کې او د جګړې په سیمه کې د درنو وسلو ډزې اوریدل شوي دي او د غراس د الوتکو غږونه چې د جګړې په سیمه کې پروازونه کول هم اوریدل کیږي. په روانه خبرونه کې او د ازادي راډیو په نورو ټولو خبرونه کې درته د کندوز د روانه جګړې په اړه تازه او دقیق حال درکو. په همدې حال کې بیا د کندوز له هغو سیمو چیرته چې جګړه روانه ده زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي او وایي چې په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. له سیمې پې زموږ خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
په کندز ولایت کې هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو له امله له خپلو سیمو او کورونو څخه بېځای شوي دي اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بېځای شوې کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بېځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي. موږ د دې جنګو له لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل موږ د کښت او د کارو دی. زموږ غنم فعلا دا دی قریب وچ کېږي، اوبه مو نه دي ورکړي د دغه جنګو د لاسه. دولت نه غواړو چې عملیات په لارې واچوي تر څو زموږ سیمې پاکې کړي.
د ګورتیپې د سیمې اوسېدونکي استو، دا یو هفته کېږي چې په ګورتیپه کې جنګ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي دي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشته کې په خیمو زندگی کو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر پستونځو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی یو شمیر موسسې ښه همغږۍ نه لري څو په وخت سره له دغو بېځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بېځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از جنگ ها آواره و بیچاره و از خانه هایشان بیجاش.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي. دغه بېځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتېپې سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بېځای شوي دي.
له کندز څخه مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په رپورټ کې واورېدل چې د جګړو له سیمو چېرته چې له څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، زرګونه کورنۍ بېځای شوي دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لري او په بدو حالاتو کې شپې ورځې سبا کوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت سره د یو ایس آی ډي او د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې مالی مرسته له خطر سره مخامخ ده. د سیګار په وینا امریکایي ادارو له یو بل سره هماهنګي نه درلوده او له افغانستان سره د دوی له مالی مرستو څخه په کابل کې د امریکا سفیر هم تر یوې مودې خبر نه و. د سیګار رپورټ د یو چارواکي له خولې دا هم وایي چې که امریکا د افغانستان د قانونو صنعت په بشپړ توګه لکه څنګه چې ضروري دی ودان نه کړي، ودان کړي، دا به سل کاله نور وخت واخلي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 488 میلیون ډالر مرستې چې د افغانستان د نفت او ګاز او معدنو برخې ته ورکول شوی دي تفتیش یې کړی دي. د دغه پیسو څخه 202 میلیون ډالر د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات د تقویې لپاره ورکول شوی او نورې 206 میلیون ډالر یې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا ورکول شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي چې د دې مصارفو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره ځانګړې ډله او یو ایس ایډ د خپلو کارونو په هماهنګ کولو کې پاتې راغلي او په پایله کې د دغه درو ادارو ترمنځ کاري اړیکې نوې ستراتیژیانو یې له یو بل سره سمون نه درلود او د اوږده مهال لپاره یې ستونزې جوړولای سوای. د سیګار د راپور لمخې په کابل کې د امریکا د سفارت یو لوړ پوړی چارواکی ویلي چې سفارت د 9.8 میلیون ډالر په مرسته تر هغه وخت نه خبر چې افغان چارواکو د امریکا د مرستې لپاره له سفیر څخه مننه وکړه. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت تر اوسه د څېړنې لپاره تخنیکی ظرفیت نه لري او بې له بهرنۍ مرستې د نویو قراردادونو ورکولو او اداره کولو ظرفیت نه لري. د سیګار د راپور لمخې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې دوی نه پوهیږي د یو ایس ایډ د کان کیندنې او د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ د روزنې پروګرام د دوی د کارکوونکو لپاره څه لاسته راوړنې لري او یا به یې ولري. د راپور په وینا د کارکوونکو د تغییر او تبدیل او د ممکنه مالي ستونزو له کبله دا نه ده څرګنده چې آیا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې او یو ایس ایډ د ظرفیت لوړولو هڅې به اوږدمهاله وي او که نه. راپور زیاتوي چې هیڅ امریکایي اداره د کار ارزونې ته د دوام ورکولو او یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې د ملاتړ کولو پلان نه لري. له بلې خوا یو ایس ایډ هم کوم پروګرام نه لري چې څرګنده کړي په افغانستان کې د ظرفیت لوړولو دغه هڅې به په څه ډول اوږدمهاله وي. سیګار زیاتوي چې د یو ایس ایډ یوه چارواکي ورته ویلي چې دا به سل کاله وخت واخلي که امریکا ضروري تاسیسات ودان کړي او د افغانستان د قانونو کیندلو صنعت ته د بشپړې ودې ورکولو لپاره د روزنې اړتیا ترسره کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د والیانو نشتون یا د سرپرستو مقاماتو موجودیت د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې حکومتي چارې ټکنې کړې دي او یا هم پټه بدرولې دي. دغه راس خلک شکایت لري چې د امنیتي مقاماتو او دغه راس د والیانو د نشتون له امله دوی له سختو او راز راستون سره مخامخ دي. پکتیا هم یو له هغو ولایتونو ده چیرته چې نوالشته او نه هم مؤظف مقامات تر څو د خلکو ستونزې واوري او د هغوی د حل لپاره اقدام وکړي. همدا شیبه له سیمې زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. په پکتیا کې هم مقامات سرپرست دي او که بالکل نشته؟ دا چې د پکتیا خلک وایي چې له ستونزو سره مخ دي او که زموږ ستونزه حل نه شي سرخوږی به پیدا شي. پکتیا دومره لوی ولایت دی، تپان صاحب، قومي جوړښتونه لري، قومي مشران لري، په ولسي جرګه کې استازي لري، دلته ولې څو غږ نه اوچتوي؟
دا خلک د پکتیا ټول خلک د انتخاباتو پر مهال په ډله ییز ډول راووتل، په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. امدا ډول دی عبدالله سره ډېره برخه خلک ودرېدل. یعنی د دې ځوانو نه هغه هیلې چې درلودې په ناهیلۍ بدلې شوې دي او خلک خپلو کې په جرګو سره کېږي او څنګه په انتخاباتو کې دلیز ملاتړ کړی، همداسې دلیز مخالفت هم کوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په پکتیا کې د والدینو شتون یا سرپرست والی او دغه راز د حکومتي ادارو په چارو کې روان ستونزه چې هلته هم اکثره مقامات یا دولتي ادارو کارکونکي نشته دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه مو لسیمې څخه زموږ د همکار داود تپان مستقیم ریپورت اوریده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي وی پخوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر له اقتصادي نظر ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت وایند سه شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت نوې وزیر هم په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګری دی او له هندي چارواکو سره به یو شمېر مهم سوداګریزو اقتصادي مسلو خبرې وشي. پاندې حال کې ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی په نوې دلی کې له هندي او افغان سوداګرو سره ویني او هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز د تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بیل شکا چې په دغه سفر کې به بیلابیل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریز او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دی او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایلو هم له هندي چارواکو سره خبري وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو دوه ورځنی سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه او په راتلونکو کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کیږي چې اوس مهال افغانستان څخه دغه هیواد ته وویش قلمه کالی صادریږي چې د پنځو محصول د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجی ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند د سار کې د جنوبی اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوې افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي ترڅو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
هندي او نورو نړیوالو مطبوعاتو هم د ولسمشر غنی چې هند ته د ولسمشر غنی د سفر پړه مقاله او مطالب خبرې کړې دي. جناقه الکوزی د نړی مطبوعات تکتن لري.
هندو ورځپاڼې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې او د هند صدر اعظم نریندرا مودی دا خبرې راخستې چې وایي هند به د افغانستان له خلکو سره اوږه په اوږه پر مخ ولاړ شي. ورځپاڼه د مودی د خبرو په دوام کې لیکي هند له افغانستان سره یوازې د بدلون په لسیزه کې مرسته نه کوي، بلکې د افغانستان پر وړاندې د دې هیواد ژمنه دوامداره ده. هند له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر د راپورونو په څنګ کې یو شمیر هندي ورځپاڼو د بدخشان ولایت خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدو پیښې ته چې لږ تر لږه 250 کسان پکې مړه او له 200 زیات خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي هم کتنه کړې ده. د هند ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دا پیښه له تاجکستان سره پولې ته نږدې یوې لرې پرتې سیمه کې شوې ده. نورو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو هم د بدخشان ولایت د پیښې په اړه مضمونونه خپاره کړي. گلف نیوز ورځپاڼې هم هند ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر ته کتنه کړې او د هندي چارواکو لخوا لیکي هند له افغانستان سره د دفاعي چارو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. گلف نیوز د هندي منابعو په حواله لیکلي هندي چارواکو افغان هیئت ته ویلي چې د خپل هیواد دفاعي اړتیاوې دې واضح کړي، خو ورځپاڼې په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي زیاتې هڅې کړې وې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو په مقصد د هند پوځي او تخنیکی مرستې ترلاسه کړي. د هند بل ورځپاڼې د کن هرالد بیا لیکلي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. ورځپاڼه لیکي نریندرا مودی ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې چې د هند په مرسته جوړیږي ګډون وکړي. د کن هرالد لیکي هند د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په جوړولو بوخت دی او تمه ده چې د دې ودانۍ چارې د روان کال په پای کې سرته ورسیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د دفاع وزارت وی افغان ځواکونو په زابل کې زیات سیمې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو نیولې او په خاکه افغان ولسوالۍ کې د یو درشو تختول شوی مسافرو سیمې ته ورنږدې شوې دي. د دې وزارت مرسیال ویان وی چې دا مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د بدر په نوم پوځي عملیات جریان لري او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو ملکانو ته پکې زیان ونه رسیږي. خو په ملي شورا کې د زابل ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو روان پوځي عملیات تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. قسیم سولمل په رپورټ لري.
په زابل کې د افغان ځواکونو له لورې د بدر په نوم د پیلسو پوځي عملیاتو یو ونې تیریږي او د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلې د خاک افغان په ولسوالۍ کې د هغو 130 تښتول سو مسافرو سیمې ته ورنږدې سي چې څه باندې 2 میاشتې مخکې په دغه ولایت کې تښتول سوي وو. د دفاع وزارت مسؤلین وایي دوی تر ډیره کوشش کوي چې د روانو پوځي عملیاتو په جریان کې تښتول سو مسافرو او دغه راز په سیمه کې د نورو ملکیانو ژوند ته خطر پېښ نه سي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګولو د 130 مسافر خوشی کول دي بریالي بولي او وایي چې په دغه عملیاتو کې زیات شمیر مخالفین وژل سوي او ګڼ بهرني وسلوال تښتیدلي دي. شغلی وزیر وای عملیات به تر هغه دوام وکړي چې سیمه له مخالفینو پاک شي. وسلوال ځواکونه مسؤلیت لري چې له خپل خلکو دفاع وکړي، که هغه یو کس وي یا یو دیرش. بنان افغان ځواکونه څو چې وس ولري د خلکو د امنیت ټینګښت لپاره کوشش کوي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، روزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکښې لسګونه مسافرین او د بیلابیلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول سول. په دغو تښتول سوو کسانو کې 130 هغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې د وسلوالو له لورې وتښتول سول. که څه هم دفاع وزارت په دغه موده کې د یادو مسافرینو د خوشی کېدو لپاره 2 ځله په زابل کې عملیات وکړل خو کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړه. خو اوس د 3 ځل لپاره په زابل کې د بدر په نوم پوځي عملیات پیل سوي. څو یرغمل سوي مسافر د تښتونکو له منګولو خوشی کړي. سره له دې چې دفاع وزارت وایي په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د زابل سرپرست والی وایي له هم د دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د خلکو له کورونو او ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. په ملي شورا کې د زابل استازي هم د دغه عملیاتو له نتیجې خوښ نه دي. سناتور زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل چې له هم افغان ځواکونه په دغه عملیاتو کې لازم امژغي نه لري او په خبره دغه ځواکونه آن د خاک افغان ولسوالۍ چې تشتول سوی مسافر پکې ساتل کېږي شاوخوا سیمو ته نه دی رسیدلی. دوی دوی خلکو ته دروغ وایي چې د یو ډیر شو مسافرو د خوشی کېدو لپاره عملیات پیل کړي. دغه کسان د خاک افغان پولیسوالۍ کې دي خو دوی په شاجوی ولسوالۍ کې مصروف دي. تر ټولو بده ده چې دوی هغه کلو او سیمو ته چې لرې دي او طالبان پکښې دي نه ورځي. افغان حکومت په داسې حال کې په زابل کې د تشتول سوو مسافرینو د خوشی کېدو لپاره عملیات کوي چې سیمه ییز چارواکي وایي د خلکو او قومي مشرانو په واسطه هم د دغو کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې جریان لري.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شو. دوستانو په دوهمې نیمه کې د همرو چې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د اعدامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړی دی. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو بې کوره شوي او په بدو شرایطو کې شپې او ورځې سبا کوي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره وویني او هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. هغه درې مسافر چې په دې وروستیو کې د جلال آباد کابل پر لویه لاره برمته شوي و راخوش شوي دي او خپلو کورونو ته تللي دي. د لغمان د والي ویان دا خبر تاییدوي وایي چې د خلکو د خوشي کېدو لپاره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالو ډکو بلواو ته هیڅ توجیه نشته. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او رپورټونه وایي چې د امریکا زرګونه پولیس او بلوازت سرتیري د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغوی د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي بمباري او د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی له منځه وړې ده. د عراق په شمال کې کورد ملیشیا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي دي چې ګمان کېږي دغه هلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس درلود. او د نایجیریا په وسوایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې پر ضد په عملیاتو کې 200 تختول شوې نجونې او 93 برمته شوې ښځې خوشي کړې دي. وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړی اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي پروژې عملي کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمایزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستوای چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمایزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دی غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولای شي په مخ کې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، موږ یې تاییدوو او چې موږ کدي دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمایزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنګهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنګهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو لپاره قائل دی.
افغان حکومت په تیرو څوارلسو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده، هغه په سیمه ییزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیکه ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ییزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو له امله د یادو سازمانونو اهداف نه دي پلي شوي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ سي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یوې بس سابقه نمایشي پروګرام کې وسلې پمځکه خخی کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم برخه اخیستې وه. تفسیر یې له خان محمد سین څخه اورو.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي، د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سه شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خخې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت مونږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندي، له ټوپکه تر ګاندي پورې، په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. مونږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله، سرسبزي، سوکالي راشي افغانستان ته. مونږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته، نه د حاصله نه هغې په انډیا کې سوله راوسته، افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو مونږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دیر غونډې دو لپاره د دارالامان د ډنګ ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړي چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجي شي، او د ګاندی تصویرونه د دې لپاره زړولې چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خخ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي، سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل،
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو، موږ له جنګ ستړیو، موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه، مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنگ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي، چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سه شنبې په ورځ یو بل مجرم اعدام کړ، په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامونو کسانو شمیر 16 ته پورته کړ، نو له بلې خوا بیا د بشري حقونو او دغه راز د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی، او د 16 کسانو په اعدامولو یې یو شرمېدلی پړاو ترسره کړ. د ادارې یو ځل بیا پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د اعدام پر سزاو بیرته بندیز ولګوي. په دې اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د 16 کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستاني حکومت د سه شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه، چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر 16 ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړې محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې، او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره د دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د 16 کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه، او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی، او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته، چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 1340 کسان وژل شول، په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2003 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدا غوښتنه کړې، چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه، او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هیواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پریکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هیواد کورنۍ مسله بللې، او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولې دي.
تا تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. دا د یوې بل خبرونی د وړاندې کولو وخت را ورسید. تیرونی مو بیا هم د یو شمیر اوریدونکو شکایتونه او ګیلې راخستی چې د بیلابیل ستونزو لکه فساد، نامنیو، د تعلیم برخې ته نه پاملرنه او دې ته ورته نور ستونزو په اړه یې خپل ګیلې راسره شریکې کړې دي. موږ به هم د امانت په ډول خپره کړو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسیږي او یا د ستونزو ته پاملرنه وسي. په همدې هیله راځئ د دوستانو ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره واورو. د عملیات چې دا کوم د عملیات د کړې وه وطن په تر کوم چې وکړې وه وطن په اړه کړې وه اربکان یې ورته خدای دې پوزي وکړي چې موږ وساتو ژوند زندگی په خیر کې خپل کوو کې شنو دا تر مینه بده ده چې بدل مور کې راو شوړ ول نو دا کوم ګټه مو سبق دا کوم د دې ګټه راته وځي ورغلي کار نه وکړي ما ته هغه مو دمبرونې راپور تاسو په موږ عملیات خلاص دا کوم عملیات نه خلاص یا جوړ شي یا کوم نه مو کې جوړ شي واسي په احترام سلام
سلام علیکم زه د دې راډیو د پیغام لاره مده د اشرف غنی زمدار زه د ځان مکور اور د کار مز کو چې له کوره بن کړی نه اور خوشم دا د مکور ول څه دی ګلان څه دی کوره بن کړی دی رس دور کر بازار کورونه چرې ور کړی دی ګل دا تمام
علي السلام علیکم یا قد حنفی له تل څخه بعد سلام مزمد مې حکومت څخه دغه وطن ده د مېبل ماشين اول ټال شي دي مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ولاړ دي بازار کې لاړ دي بازار شو کله وشل دي بازار شي هم تاریخ را کوي کله نو کله ولین راځي ته له بازار شي نو نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه حل کوي نور مخ نشم.
السلام علیکم فاری عبد الله ته د غرمه ته ول سوالي خبر در سره کوم دا د غرمش ما یبین چې ټول په آزاد د تلخې او دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه شرم نشته وي چې دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به هیڅ کوم کنه نه کیږي موږ ټول د تلخې په آزاد د ټول باید په آزاد یو ته نشاله ګډیان راغلي دي هیڅ وخت نه مرسته ور سره کوي نه دولت سره ور سره په مو سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ سپایې چې موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي.
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب الله سوالي سو خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم و یالو چې د یو خو طالب الله او تخصص د بل خو امریکا او تایید بل او تخصص طالب الله د بده د دې قبل بل او تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار سم راکړه چې د مشمان ته شور کوي او لوست لیکل د کوي هغه به مړه د بل خو امریکا په فلسفه کې د ما فاشي اول امر د غزاف ولسوالۍ چې شنیان نسونه نیولې د سره سره سرونه دي او طالبان خلک ملکونه وو چې اوجه او چا ته وجه د موږ پیغام دا چې لوړ لوړ پر مقامات ورسېږي کله طالب مقامات یو فاسي او کله دولت فاسي دا چې د ماشومانو د ماشومانو ملاتړ مو شي کارکونو کارونه د دغه طرف مو شته ده او موږ ډېر خوشاله یو چې دا د چینان په شی ورسېږي موږ او دا ورسېږي اول په دې ځات څنګه لاس مکتب دې خلک کوي نو کله ماشومان ملاتړ مستنه وي موږ دا چینان مو څو پروږي او په دې ځات وسوم دا چې مرزونه چې د چینان سره نه ستونی ستونی سي دي موږ په دې دوا ده قبل مرز دا وخت خبر دې
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت نن میرا مجند خبره کوم دا خارجانه د وای په شی مې په امریکا باندې پښتون وښانه خېتی انسان نه مدونه کیږي وانه نو کوشتو د شه ته ونه رسوي دی وسلام
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان د اساس او نصوالي ته تاسو پیغام څه زم پیغام می دار از ما اول بار چې لو پورو چرواک بیا خصوصا 19 اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشاد کې د موږ د چرچنو ولسوالۍ شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي خپل ورځ یې چې رسمي دي نو د دغو پر سر باندې بیا موږ څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دي دا څنګه دولت دي په صاد ورکړي د کوکنارو کې کدی ته کوکنار ځان د فارغواړي او کری
زه اقبال مصاحب د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي او زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړ او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو لاري هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشين لاري درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ باندې جر د جنگ په میدان بدل شي وسلام
زه د هلمند ولایت د بندي کچې کول سوالي څخه خبره کوم اشرف غنی ډاکټر عبد الله ولسی شورا د ولسی غوې د ولایت شورا والي او د خپل توام چې تاسو خپل په ولس اتصال نه دی ګرځولې چې په کجکی کې د کجکی په نه فکر عبد الله حج عبد الله چې دی چې دا دی یو سنل شن کافه نه پار دی چې مثال مسجد ته راځي وخت چې وګوري که یو دا نه پکښ کې ولا پار ته شو دی مسجد تور ولا دې نه فر څه نه دا ته شو یا سو امر سول را ولا سول خو دې نه په خدای قسم کې په دغه کمره ولا چې ارته وخت کې سي حکومت چې عادل حکومت یې لرګې پروژې انصاف دې جوړې تاسو څنګه حکومت چې تاسو خپل فرحت خر نه ګرځي تاسو سره پاکستان بل منطقې او بل منطقې ته ځي دا د کجې کې چې کوفندان په ځلا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړ راځي نه یو بل خاطر نه غلې چې خپل کور څخه جوړونه ستدي نه کې جوړ کې دا ستاسو سر خلاص دا خبره به اتر اشرف غنی وتر ولسی په شورا ورسوي یا راځي دا مهمه ته وکړي چې په ځلا څه جوړ کړی چې په دا یو مسجد کې او سلیشل کافي دې څوک په کله کې به څوی په وطن کې به څوی ته څه خپل قضاوت وکړي په قضاوت کې نو دا په خدای ته سم کې پر دغه رقم دغه به چی وکړي الا بل خو ته مزه ولې چې خپل کور خپل ځان ته خصام نه کوي په دغه برابر سره و درې زړه تر دې هم لیکلې دا نه شو بس چې ستاسو دې ته خراف یې راشل وره خبر څه دی دا ما پیغام نه شرم کوي دا ستاسو سره خلاص بیا او سره شریکه کې خبره سره کړې مې کومه بد ویلو هر څه چوا السلام علیکم
زه زموږ لاره کنه خبرولت لغورک یو رسالې ته خبره کوم موږ د کنه خبر د اولی شین شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی موږ د دې تر ځره پر موبایل انتن ودروي موږ د دې ټکنیکي ستونزو سره مخامخ یو سلام
زه زموږ لاره خبره کوم غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده د موږ اطفال یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محروم دي سخت ظلم و تعصب ورته کیږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي، او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول جو کاری خلکو کورونه شور کوي، خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي. ددې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات خو غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس اطفالو په نامه چې دی ورته رادی شي، د دغو اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم، زه د ولایت روزګار د جزاز ولسوالۍ سره خبرې کوم. حکیم الله، موږ ماشومان موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمون ماشومانو ته مکتبونه زده کړي وه، درسي مواد یې ورکول، او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو هغه چې دی مکتبونه سمتونه چې دي، موږ خبرېږي چې وخت یې لږ پاتې دی، او ډېرې خلدبېس خو موږ ډېره هیله کوو چې دغه به څه تمدید کړي، او کوچنیان اوس تازه یو څه شی موږ زده کړی دي، او که چېرې دغه داخل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هڅې چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. نو دا زموږ خبره به نور مقامات ته ورسېږي، او د ودان موسې ورسېانو ته ورسېږي دغه زموږ موسسه، او چې دغه زموږ کار او د موسې د موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره موږ شي، او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر دی ډېر په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه دغه فیلډ دی چې دا موږ سره هم نشر کړي.
گران دوست، ستاسو او د نورو دوستانو رسول سوی پیغامونه مو خپره کړه. بیا هم په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي او ستاسو یاد سوی ستونزو ته د پایټکې کښېږدي. البته دوستانو، یوه یادونه کوم، هغه ده چې د خپرونه تر ډیره ستاسو ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې سوې ده، خو ضروري بولم چې تاسو کولی سئ په خپلو شاوخوا سیمو او بانډو کې کله هر ډول مثبت پرمختګ سره هم مخ کیږئ، همې را سره شریکولی سئ تر څو دا جوته سي چې په افغانستان کې د ستونزو تر څنګ ځینې مثبت بدلونونه هم سته، او دغه تجربې د نورو سیمو لپاره هم مؤثرې او اغیزمنې تمامېدای سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په هیله مو دا خبرونه پای ته رسوم. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکي، او مشته خپل پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرود شور نادی خبر وسرولم بود، غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نادی خبر وسرولم بود د غر بچی لاد گودر ورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر دا صوف چی جنگ جنگل زور نادی خبر رسولم بو دغر غرود شور نادی خبر رسولم بو
زما د کور دوران او پرمان لیونی زما د کور دوران او پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر رسولم وو د غرغرو د شورن دی خبر رسولم وو خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دویتا گناه نشتا سا بیرا رو رنه